افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. لدن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسېدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. کابل کې د نجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې. او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یاد پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي دي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکا سفارت شجدافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو په وروستیو ډیریدنې اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقونو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندی سیمه کې وسلوال برید وشو چې روغ ترې ووتله. نوموړی له دې وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپي شوې وه. نږدې دوه میاشتې مخکې د ښځو پر یوې بلې فعالې فوزي کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپي شوه. د تاوتریخوالي په لار کې کاپیسا کې د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینې سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغې سیالۍ 3 واړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړي فاطمې حیدري ووهل. سبا دغه لیګ کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. بل لورته نن د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز د شاهین اسماعی په وړاندې لوبه کوي. دغه لیګ د سپتمبر په 24 کابل کې پیل شوی چې سپینغر بازان او طوفان هری رود لوبډلې نیمه پایلوبې ته تللې دي. د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. دغلته مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي. اعتراض کوونکي نن بشکک کې د حکومتي ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دوی شعار ورکوه چې راتلونکي حکومت کې باید د دوی په ټکو پاک کسان شامل شي. اعتراض کوونکي دغه راز غوښتنه کوي چې پیژندل شوی پانګوال تیلک تقتو غازیف باید د صدراعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا ویروس اخته شوی دی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6 مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د ویناوو لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په 3 ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان دی کلای مک انانی چې خپله هم په کورونا ویروس اخته شوي ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوي نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوي دي. او د آذربایجان لوی سرنوالي وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آزري څنګه راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې ده، خو یو ملکي کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواو ته نږدې 250 کسان وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له ټینګار سره سره دواړو خواو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن هند ته د سفر په ترڅ کې د هېواد د ملي امنیت له سلاحکار سره وګوري.
هند چې د افغانستان یو دوست هېواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړې، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
د دغې شورا ویان فریدون خوزونو له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، آیا دا هېواد خپل هدف ته رسیدلی؟
ځینی اهداف تاسو ته فایل کوي، هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنیو پالیسیو کې غځول کیږي.
ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هېواد کې جګړه نه ده سړه شوې، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د آمو سیند څپاندېدو بیا د دې سیند پر دې غاړه ډېر اوسېدونکي بې کوره او نور زیانونه وراړولې، خو چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې وس نه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، د نوبل د طب سږنۍ جایزه دریو تنو ته ورکړه شوه چې د هپاتایټس سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړي. او که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ،
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه به په میاستو تیرېده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونی ز خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. لبلې خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجد ډوال سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري به د افغان سولې او د دوه اړخیزې همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هېوادونو په سفر بوخت دی چې ویل کېږي له تیرو څو ورځو راهیسې په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو پلاوو د تماس ډلو ترمنځ کومه غونډه نه ده شوې. نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروی.
هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په دویم ورځ ما ښاغلی عبدالله د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاحکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دوی سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او سبا د هند دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمایز همکاري د جلب او جذب لپاره گاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په سفر وتلی. خاغلی عبدالله د تیر میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربیره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو مسول مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله به د هند له سفر وروسته تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړي چې له څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوي او د طالبانو پلاوي د تماس ډلې خبرې د یو شمیر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچی پلاوي یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نهو ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوي طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی په کې له دقت کار اخلي.
نن د اکتوبر اومه ده، د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له نولسمې کلیزې سره برابره ده، خو له دې ډلې سره د سولې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او امنیت څرک نه لیدل کېږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بېلابېل نظریات شته. په افغانستان کې د امریکا نولس کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه نور بعد ازادي راډیو خبريال امید زهير ملپ دي تفصيلي راپور کې ووري.
هغه جګړه چې په یو امر پایل شو خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2001 کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې نور لس کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دی ویلی سي چې د 18 سپتمبر په جواب کې د حمله شوی وو او بن لادن په لاخره د منځ یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار او مار شوله او خپل په خاني کیفیت د لاسه ورکړي.
خو یو شمیر نور بیا وایي امریکا نه یوازې د افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکام ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري له پد امرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا وګداسي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو فایل کوي هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف هغه نړیوال ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلټونکو یا سیګار د راپور پر بنسټ د 2001 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډینیز مرکز بیا وایي له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 150,000 ولسی وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړي چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2006 کال د فبروري په 19 نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوې او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته په کتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخیسته.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاده مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تېرېږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډېر راکم شوی، او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي، او دا هم ډېره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. پیغامونه د همدې خپرونې په انترس کې درته لولو. د امو سین څپاندېدو په دې سین پر دې غاړه ډېرو اوسېدونکي بې کوره او نور زیانونه وراړولي، خو چارواکي وایي ورسره د مرستې وست نه لري. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د ازبکستان پورې ته څېرمه لسګونه کورونه، څو جوماتونه او یو روغتیایي مرکز د سین د اوبو را څپاندېدو ویجاړ کړي. بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زئی شورتپې ولسوالۍ ته ورغلی او د امو سین پر غاړه د ځپل شوو خلکو د ژوند په اړه د راپور چمتو کړی دی.
د بلخ د شورتپې ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي 20 کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د امو سین دوبو تغیانې کور لمنځه وړی دی. عبدالغفار د امو سین پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ته میرمن له خپلو 24 کلن او 18 کلن ماشومانو سره د امو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مرا در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانه واخیسته، کورونه رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می به برخلیک او به سرپناه سیوی دي.
یواز عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې اموسین په هزار توقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د اموسین تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یوه نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالان میشه کې تخریبات درې امو زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشو چې امو سین زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه لمنځه وړي. هغه کسان چې بے سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې امو سین زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سین په شورتي په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې امو سین د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. امو په مرکزي اثر کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د ارال جهیل ته ورختمیږي. د مو زیات برخه د کښتۍ چلاونه ورتیا لري او دا سیند د پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریا چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډېر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای منی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د نجیبی غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو نه یې پکې د میرمنو ته یو بخې په دې کارخانه کې د کار زمینه برابره کړې. دا میرمن وایي د خپل وزنی وویشت کلن زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یوه کړې او هڅه کوي چې زوی خپلې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي. د نجیبی زوی هم په مالیزیا کې ماسټري اخلي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر زلا په خپل غوتو د ستنې درد احساسوي خوای د سختي زکه غالي چې یوازینه زوی د سیالانو سیال شي. و څلوي کله نه نجیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نږدې شل کال وړاندې مړ شوی او په وینې بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وڅنډه کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له هغه میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
څلور کاله کېږي چې زوی مې هلته په مالیزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډېر شوق او مینه ښوونځي ولوسته او لوړې زده کړې وکړي. نو زه ډېره خوښ یم چې خواري مې کړي.
له نجیب غیبی سره اوس مهال شپږ ویشت نورې میرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي. خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېرې بوج د نجیبې پر وګو دی. نوموړی وایي اوس مهال په میاشتني ډول دېرش زره افغانۍ ګټه کوي. نجیبه وایي خوشحاله ده چې د نورو بېوسو او نالوستو میرمنو لاسنیوی کړی دی.
ما سره داسې میرمنې کار کوي چې اولادونه لري خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچا، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه میرمنې د ساده خیاطۍ ترڅنګ خامک او پټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو میرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیبه غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پر مخ یوسي. خوشته د نجیبه غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوبل د طب جایزه سکال دریو تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایټ سی ازیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. وروسته له دې چې د جایزې له ګټلو خبر شول دوی عکس العمل څه و دوی په دې اړه د نوبل له ویبپاڼې سره خبرې کړې چې تفصیلي سمڅارونه اوروي.
هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس د 2020 د طب د نوبل جایزې وګټلې. هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس ته د هپاتایت سی ویروس د کشف لپاره دا جایزه ورکړل شوه. هاروی جی آلتر پنځه اتیا کلن دی او په امریکا کې زیږیدلی دی. دی اوس د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د وینې د انتقال د څانګې په کلینیکي مرکز کې مشر څیړونکی دی. د نوبل له ویبپاڼې سره په مرکه کې د جایزې په اړه وویل: د سهار څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې وې چې ټیلیفون ته مې زنګ راغی. ځواب مې ورنه کړ، خو بیا ټیلیفون راغی. په درېیم ځل په داسې حال کې چې غوسه وم، له خوبه راپاڅېدم چې ټیلیفون ته ځواب ورکړم. راته ویې ویل چې له سټوکهولم څخه خبرې کوي. په څو شیبو کې مې غوسه په حیرانتیا بدله شوه. دی همداراز وایي: هیڅکله یې تصور نه کاوه چې دا جایزه به ګټي. چارلز ام رایس د نیویارک د راکفلر پوهنتون د طب استاد دی. د نوبل ویبپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې کله ورسره ټیلیفوني تماس ونیول شو، حیران شو، نه پوهېده چې څه ووایي. د نوبل د طب د جایزې بل ګټونکی مایکل هاتون په بریتانیا کې زیږیدلی، خو د کاناډا د البرتا په ایالتي پوهنتون کې د ویروس پیژندنې استاد او په عین حال کې د لیکاشنګ د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ رئیس دی. دی وایي چې د یوه همکار له لوري ورته وویل شول چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ښاغلی هاتون زیاته کړه: په البرتا کې زما همکار د سهار په درې بجې ټیلیفون را وکړ چې خبر مې کړي. ډېر لوی سرپرایز و. هڅه مې وکړه چې بیرته ویده شم، خو خوب رانغی. د هیپاتایت سی په اړه د اوږدو څیړنو او د دې کار د دوام لپاره د خپلې انګیزې په باب وویل: په ولس کلنۍ کې یې مایکروبایولوژي پیل کړه او تر دې وړاندې د لوی پاستور بیوګرافي لوستې وه، او دا پاستور و چې د ته الهام ورکړ. د زیاتوي: یوه موده ډیر مایوسه شوی وم. د کار تر ځایه د موټر چلولو په وخت به مې لویو ودانیو او سترو هوټلونو ته کتل چې د انسټیټیوټ په شاوخوا کې جوړېدل. له ځان سره به مې فکر کاوه چې دوی دا هوټل تازه پیل کړی، تر بشپړېدو پورې به یې زموږ څیړنه هم بشپړه شي. خو دغسې ونه شول. فکر کوم تر څو چې زموږ څیړنه بشپړېږي، لس نور هوټلونه به هم جوړ شي.
تاسو له پیغامونو
زه سید محمد نمیرم، د بایغس ولایت غورماچ ولسوالۍ اوس پیلان د هرات په ریزرسې مجرین کې یم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سابو نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخي خراب دی، یعنې دا خل کونډې واکمان دي ولاکه د ماجر، یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دا ښې معنا دغه د واورې کاغذ ما خبرونه دی ورسېږي خبرې سره رس زموږ سابو نور مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دا ښې دا والی سابو نور ورته ودرګسل جواب نه وایي رس د ماجر نو معنا زموږ څه دي کومک وسي. دا بېخي دا خلک ټیکا ټیکا دي درې بداره دي. نو
کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د اشرف غني څخه ډېره موږ کوچیانو ډېره هیله ارزو درلود چې موږ به د کوم یو داسې خدمت وکړي لکه د سرایو د مځکو. هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې اړوند ځمکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې، کوم خانانو ملکانو خرڅ کړی، هغه ته چا د والید را وګرځولې. نو موږ دا هیله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړي د ده په بچي کې پر موږ هغه زوړ حال ودرېدې اړوند ځای نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو راسته ولې د موضوع په ارتباط لنن څخه نو لس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه یا د هیواد خپل هدف ته رسیدلې. وسیق د بادغیس له بالامرغاب لیکلي: امریکا ماته وخوړه، که کامیاب وي نه ثبات او آرامي به وي، جنګ به نه وي. قاسم زوک له هلمند لیکلي: په افغانستان کې جنګ زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانه دي. هره ورځ افغانان وژل کیږي. که چیرې طالبان د افغانانو په غم کې وي نو اوربند به یې اعلان کړی وي. حکومت خو له مخکې د اوربند غوښتنه کړې او له خپله اړخه یې هم دې کار ته تیاری ښودلی، نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدالنافع افغان لیک په قطر کې د سولې لپاره مذاکرات روان دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې نامري زیاتیږي. له دواړو لورو څخه غواړو چې اوربند وکړي یا لږ تر لږه د شخړې کمې کړي. عبدالله مبین له هلمند لیکي 19 کاله امریکا جګړه ونه ګټله، ناکامه شوه. افغانانو ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه واړول. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راوستول، پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلو وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه مه هیروئ چې د اساسي بشري حقوقو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. زما همکار اسدالله الدین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په زابل کې چارواکي وایي چې د یو نفوذي پولیس لخوا شپږ ملګري وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پېښه تېره شپه د شهر صفا ولسوالۍ په دمانده امنیتی پوستا کې رامنځته شوه. بلورتا د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د ماین یوې چاودنې یو ښځه او دوه سړي وژلې دي. د کاپیسا امنیت قمندانۍ وایي چې دغه کسان نن سهار پر لاره وو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر ښځینه فعالانو د بریدونو وروستی ډیروالی د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونه کسانو اعتراض وکړ. د غلط مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر وخت ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6مه مثبت راووت. د آذربایجان لوی ترنوالی وای د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غختونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو وشتلې. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېګله چې و اوسیدونکو په قاچاقي ډول راوړې و.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه توار ورسیږي، ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړه لیگ سلورم پړاو سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوې. د دې سیالیو په پرانیست غونډه کې لسګونو لوبغاړو د دې لیگ شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د فوټبال د غوړه لیگ په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غور او جوزجان لوبډلې برخه لري. ښاغلی امینی وایي یادې لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې. په الف ګروپ کې د هرات، بامیان او جوزجان، او د غراس په بی ګروپ کې بیا کابل، بلخ او غور لوبډلې دي. یا د سیالۍ نه ورځې دوام کوي. اخوا بیا د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن سیمور غلبورز او شاهین آسمایي لوبډلې مخامخ کیږي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د تک لپاره د نن ورځې لوبه دواړو لوبډلو ته مهمه ده، ځکه ګټونکي لوبډله به نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. سپین غر بازان او طوفان هریرود لا لوراب دي د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې دي. او د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن کلکتا نایت رایډرز له چنای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ممبی انډینز لوبډلې د 55 منډو په توپیر راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبی لوبډلې په لومړي توپ وهنی سره د سلورو لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته 190 منډې هدف وټاکه، خو راجستان رایل لوبډلې بیا د هدف پوره نشو کړی. دغه لوبډلې په 13 اور په لومړي بال ټوله لوبډله وسوځیدله او 186 منډې وکړې.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله، لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي، او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی، خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرو ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطې دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت له خوا نه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم. زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم. زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه په پای کې قدر ته وای چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې ترڅو هر چاته د زده کړو زمينه برابر شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي به هم زه خپله اوله خبره تر راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن رو قریبه دی کهونا
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی پا دیر زایو گی
جوڑاون کی فرشتا مرسل درنو دوستانو سلامونه می و منی پنڑایی که لومبای کامپیوتر چدابل او چارا منستکر
داول زل دپار سلورم قرن که دام با بابلون که یعنی وسانه عراق تی ابکاس ماشین جور کن به ورست پا شپاڑا سوا دو سال اختم کال که بلیس پاس کال چه فرانسوی کسو درد ادنگ ماشین پنم یا ماشین جور کن
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي.
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي دوی د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سره استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو. بیای ارزښت خوانه وو ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د آسانتیا وو د رامنځته کېدلو پاکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې ملتیا مو وکړې. قدر من اوتونکو انسانان لامغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي. نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي استاد سهیل مختار راکوي.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې د په بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یې ابکاس ماشین جوړ کړو. ابکاس د لاسي محاسبه کوله. بیا وروسته په شپاړس سوه دوه څلوېښتم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډنګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو چې هغه یې کولی شو د محاسباتو کې. خو دا ډېر ابتدایي ماشین و. په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکي ماشین د انیاک په نوم دا په نولس سوه څلور شپېتم کال کې جوړ شو. د ماشین کولی شو چې دا نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبات دې دوه ساعتو کې کول. که دا په لاس باندې انجینرانو کړی وی نو د تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشین و. دې ته وایي الکترونیک نومریک انټیګریټر اینډ کمپیوټر. دا لومړنی کمپیوټر دی چې الکترونیکي دی او غیر الکترونیکي لومړنی کمپیوټر هغه ابکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په نولس سوه یو اویاوم کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې. هغه کمپیوټر ماډل و آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات دوا چنا به پنول سو دری نوی کې دا مرکز و تړل شو او په 2001 کال کې دا بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفات چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشتے پہ ہائس جوڑا شو اور پسے پر انگرار کے اوسانگا دا کمپیوٹر سائنس جوڑا شو او اس کو تقریباً دا جوان تا ہر اڑچا او من کمپیوٹر کا ولے شو پورا کو کن
نن راس ٹول ہا کرونا چے پ کمپیوٹر کی کیگی پخوا بخال کو پلاس سر تر سوال لا ہم پزینو ادارو کی لیدل کیگی چے مامورین اسناد پلاس لکی او بیا پ دوسیو کی ساتی چے دا کار لے خو استونزمان دی لبل خو ډیر وخت نیسی د کوچیانو د ریاست له کارکونکو وی سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلیو. نو مولای دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه خرڅول
جالبه مونږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسه هر څه کیږي پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره ته خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر راوتی دي. مثلا ته خپل زندگی کې ډیر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لاره درته کوي. دغه خلک دی خو پوی پوی دي استفاده کوي د گیم لپاره دغه خلک دی چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره دغه خلک دی هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اوپینین وسم هغه وخت هم فرق کوي. نو هغه وخت کې کچا استفاده کا ورور ما ته قطه کی راک او چې زه فلم کې ګورم مثلا چې شای غټي نشي به ویلي نو شړای راغه بیا در و هغه د شای لره د سې قاتیږي خا کمپیوټر خو اول خو مونږ هم په بونو ځان قاتیږي خو ډیر شان قاتیږي ته چې غواړي په دین په دې چې دا سٹارټ سره کوم شي. نو په هغه وخت کې د خلکو نظر د سی او وسط خلکو نظر د سی د مثلا علمي سطح باندې د تراسي کنه در نه بوختنه کې سی مثلا ما د دغه شی پکار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور توای فرض کې مثال وم دا تم دا چې ډیر قیمتي دی څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري به په هارد ډرایو کې ایزي لري وس د تراسي کې پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کې در دوايي سی مثلا ما د دغه نسل کې پکار ده دومره مشخصاتي او زه خبرم سی ریټ څومره ده لري نه حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشلی شو چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای ښی وي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیر چی پورته ښکارا شو
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغخته و هغه وخت کزه وړکای وم. نو ما وسه کته دا گیم او کارټون او هر سبب په دې کمپیوټر کې وو. بیا د دمنګ او خیسو دغه د شفخانه صابونه بم پکې کول. نو ما ورنه پختنه وکړه چې وروره دا څه شی دی؟ ستاسو هر شی پام دی کیږي دا خو یو عجیب خود شی دی. هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېده دا به سره کم شی. خو بیا دغه مې ربانی و چې هغه کمپیوټر ما ته راکړ بیا ما ته ویل دا خلاص کا استنبال کا بیا خلاص کا بیا استنبال کا. نو په هغه شکل چې موږ آهسته آهسته په کمپیوټر کې لګ معلومات هغه هغه وخت کې 4 MB ریم سم سم به ورته ویلې سم یو ایم بی 2 MB 4 MB هغه 286 کمپیوټر ور سره او بلیک اینڈ وائٹ مانیټر ور سره.
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
موږ دا اوس وګوره دا خپل لیپ ټاپ راغله موږ سره دا اوس نو لیټس ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کی
دا دا لیپ ټاپ موږ جوړو
کدر ته وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه موږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي. البته کارونه خو زیات دي دغه مهمه کارونه مونږ نه راځو
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی. په دمه باندې ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پر باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم ترې استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. مثال په خو یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
کمپیوټر نه څه رقم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید چې همیشه درې میاسه باد شپږ میاسه باد داخله شي خسي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشین
لرو
هغه خلک چې هغه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه نو وروسته بیا هغه استفاده کوي شي.
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاشتې پس کمپیوټر انجینر سوارو
د دې مادي زیات مصارف نه راځي 500 روپۍ خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابېږي نه که چیرته څه مشکل پکې مشکل به امرا فسی زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي.
او زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو. هلته داسې دوکان ته ورغلو چې له لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل. د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده. په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پوښتلې دي.
په مختلفو مشخصاتو، په مختلفو ماډلونو، په مختلفو رنګونو، په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړېږي. د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي.
که داسې راته وایې چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو؟
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کېږي چې جیګ مشخصات لري، جیګ ماډل اوسېږي په هر کمپنۍ کې.
مثلا ښه مشخصات څه ته وایې؟
ښه مشخصات د پروسیسر، د دې ریم او د دې ګرافیکي کارونه سیدا اجرا کوي. دا لپټاپ هغه ته ویل کېږي.
تاسو ډېر ښه نمونه واخیستل، مګر د اریاوي توضیح غواړي. تاسو ویل چې د کمپیوټر رام ده، کنه په دې اړه معلومات راکړه.
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کېږي، او بل هارد ډرایو ده چې هغه په داخله د کمپیوټر کې ذخیره سي. څومره معلومات کولای شي په کې ځای په ځای کې، او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي، دغه ته هارد ډرایو ویل کېږي. او نور ګرافیکي سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي، او نور د ډیزاین، د انجینری او نور مطالب لپاره استعمالیږي. کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې، په سرعت کې، په ښایست کې، په تصویر کې، په هر شي کې فرق راغلی ده.
بله، هغه قیمته کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده؟
ارزانه خو زیده په مستعملو کې دي، او قیمت یې سیدي په نوي کې دي. 5000 افغانۍ نه شروع، آن تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې. او نوي شیدي له 40000 افغانۍ نه شروع تر 2.5 لک افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي.
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو، دا ډېر مینه کی کنه په دوه کې چې توپیر
عین ماډل یې، مطلب په هغه ماډل کې ډبل هم راځي، نازک هم راځي. بعض خلک هغه نازک خوښي، د دې لپاره چې سپکی وزن کم ولري، دغه لپاره خلک خوښي.
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه، د کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي؟
اکثره مال دوبۍ نه راځي، ل امریکا نه راځي، ل اروپا نه راځي.
تاسو یعنی د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین نه راځي؟ دغه اکثری سیدي هغه بیا چین نه راځي.
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د منځ وسایل چنج سوي، بدل سوي کنه. څنګه دلته هم د کوم کار کیږي؟
اکثرت خلک هم داسې کوي چې اموال سره هلته انتقالوي، لته کې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې همدغه سي هغه پکې راځي.
نو اوس موږ څنګه پوسو چې هغه کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوي دي، پرزی نه دي، بدل سوي؟
دا سیدا باید کارتن اول معلوم شي. کارتن باید سیل وی، ا دې کمپنۍ نه سره غلوی. دویم قدم کې دا د تاسو باید د دې سره نمبر له ویب سټ کې چک کړئ. اته ویب سټ کې ورکی تاسو خو چې د دې څومره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده، آی استعمال سوای نه استعمال سوای، او کدا هم ونی سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونی سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته، دا کمپیوټر نو وای دا کنه دی د اطمینان لپاره.
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستون کې هم راتلل. چا کمپیوټر اخیست؟ څوک په قیمت نه جوړیدل، بیرته روان شول. لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلیو ورته غوږ شي.
نوم یې سید الله دی، راغلی مزات یو کمپیوټر واخلم. زه کوم کمپیوټر واخلم؟ 7490 ماډل دی. هغه ریم 8 جی بی، هارډ ډرایو تقریبا 256 اس اس ډی وی. ټیکنالوژي کوم بخش دی؟ حتی که هغه رادیو برنامې دي، تلویزیونی برنامې دي، یا پونزي دي، ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلې دي. حتی زموږ په کلو کې چې دي، بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزورې به وي.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاره.